په افغانستان کې سهاره ته بجې شوې دی. ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه د ازادي راډیو دوه اونیزو خپرونو ته ځانګړې شوې ده. د اساسي بشري حقونو او د ښځو لپاره نیمه نړۍ خو خپرونه د دې سات په خبرونو پیلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د ایډ طالبانو د غندنې وړ ویل یوې بلې پریکړې چې د ملګرو ملتونو افغان خزینه کارکونکي له کاره راګرځولي اندېښمن کړی دی. بلینکن نن په یو ټویټ کې ویلي چې دغه پریکړه زیان ګالي افغانان چې پر بشری مرستو متکی دي ګواهي. هغه زیاته کړه چې موږ له طالبانو غواړو چې افغانان ته لومړیتوب ورکړي او خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي چې متحده ایالات د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز د غندنې په اړه له خپلو د ملګرو ملتونو له شریکانو سره ولاړ دی. ویست نن په یوه ټویټ کې د طالبانو دغه پریکړه ځوروونکې او هغه یو بل ګام شاته تک بللی چې د په خبره زیان افغان ولست رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزینه انکار کوونکو د کار بندیز له بشري حقونو د نه زغملو وړ سرغړونه بللې ده. ګوتریش پرون ناوخته په خپل ټویټر پاڼه له طالبانو وغوښتل چې سملاسي دا او نور هغه حکمونه بیرته واخلي چې تعلیم او کار ته د ښځو او نجونو حقونه محدودوي. د طالبانو چارواکي د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ساخت لسګونه میله وسلو د نیولو خبر ورکوي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دیرش میله چرایي وسلې چې په یو موټر کې بار وي د ګرمسیر ولسوالۍ په سفر ساحه سیمه کې نیول شوې دي. چارواکو ویلي چې دوه تنه چې دغه وسلې له هېواده بهر قاچاق کول نیول شوې دي. چارواکي په هلمند کې د دغو وسلو د نیولو خبر داسې مهال ورکوي چې ویل کېږي په دې وروستیو کې په دې ولایت کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د طالبانو حکومت وایي دا مهال داعش پرته بل هیڅ نړیواله ترهګر ډله په افغانستان کې فعالیت نه لري. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د سیمې او نړۍ د هیوادونو لخوا د نورو ترهګرو ډلو د موجودیت خبره د پټکو هغو ډلو ته تبلیغ کول دي.
داعش په ډېره ټیټه کچه باندې اوس په افغانستان کې ستا خو له پخوانه ډېر ځپل شوی او کمزوره شوی ده او لا هم د اسلامي مرض ځواکونه د افغانستان باندې په ټینګه ولاړ دي او نور د بل چا ډلې یا نور مسله خسر خلک په افغانستان کې نشته او دلته ښودل او بیا هغه خطر بلل دا سم نه دي.
خاغلی مجاهد دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د جرمني د استخباراتو د ادارې مشر په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې په ګډون د یو شمېر ترهګرو ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې روسیې د وال سټریټ ژورنال امریکایي خبریال په غلطۍ سره توقیف کړی دی. بلینکن پرون چهارشنبه د ناتو په مرکز بروکسل کې خبرلانو ته وویل دوی د ایوان ګریشکوویچ پر قضیه کار کوي. دغه امریکایي خبریال چې د امریکا د جګړې په اړه د روسانو په نظرونو راپورونه برابرول تېره اونۍ روسیې امریکا ته د جاسوسۍ په تور توقیف کړ. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي ویلي دوی په دې تړاو واشنګټن کې د روسیې سفیر احضار کړی دی. لویدیځو هیوادونو تر دې وړاندې روسیه تورنه کړې چې پر آزادو رسنیو د فعالیت کړۍ تنګه کړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز په اړه بحث وکړي. دا وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو چارواکو د طالبانو د حکومت لخوا د دې نړیوالې ادارې پر خزینه کارکونکو د کار بندیز د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه بللې او سمدستي د هغه د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي او د یونام مرستیال رامز آل اکبر او فرانس پرست وویل چې په دغه بندي سره د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه شوې او وی ویل دا وازی ده چې هیڅ چارواکي نشي کولای چې ملګرو ملتونو ته لارښوونه وکړي چې څوک باید په کارونو وګماري. آل اکبر اوف ارټینګار وکړ چې موږ بل دغه اصول تیر نشو. د نوموړي په خبره هغې پوهې ته په پام چې موږ د اسلام په اړه لرو دغه بندیز په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی او زیاته کړه چې په سیمه کې ډیرو محافظه کار اسلامي هیوادونو ښځې زده کړې او کار ته پرېښې دي. آل اکبر اوف چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بشري چارې همغږي کوي همدارنګه یادونه وکړه چې دغه بندیز به د ملګرو ملتونو لخوا د بسپنې راټولولو هڅې داسې یو وخت کې له خنډ سره مخ کړي چې افغانستان په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې د مالي سرچینو د کموالي خبره کړې او ویلي دي چې که لازمې مرستې ترلاسه نه کړي نو به په روانه اپریل میاشت کې ونه شي کولای چې په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیون وګړو ته د ژوند ژغورنې مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د 4,600,000,000 ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد په نیویارک خبرلاند ته وویل دغه بندیز دا ډېر خوښینه کړې او زیاته کړه هغه څه چې دوی له طالبانو ترلاسه کوي هغه پر اسلامي زده کړې او عقایدو یو ګزار دی. امینه محمد وویل چې له دغه بندي سره سره د دوی خزینه کارکوونکي به خپلې میاشتنۍ تنخواوې ترلاسه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیندا توماس ګرینفیلډ دغه بندیز د کرکې وړ وبلا وویل چې ښځې د افغانستان په ګډون د بشري چارو د فعالیت یوه مهمه برخه جوړوي. په تېره په دې هېواد کې چې دوی تر ټولو زیانګالو خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون چهارشنبه وویل چې په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي او غواړي ورڅخه دا وضاحت ترلاسه کړي چې ولې د ملګرو ملتونو خزینه کارکوونکي له کاره منع کړي دي. خو تر اوسه هیڅ لوري نه دی ویلي چې آیا دغه خبرې ترسره شوي او که شوي وي کومه نتیجه یې ورکړې ده. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ټولو 600 ښځینه کارکوونکو 400 افغان ښځې دي. په دې هېواد کې د ملګرو ملتونو د ټولو 3,900 کارکوونکو له ډلې 3,300 افغان کارکوونکي دي. ملګرو ملتونو د 2021 کال د دسمبر او د 2023 کال تر جنوري پورې افغانستان ته د حواله لارې 1,800,000,000 ډالر لیږدولي دي. دغه نغدې پیسې په دې هېواد کې د بشري چارو د هغو پروګرامونو د تمویل لپاره لیږدول شوي چې هدف یې د افغانستان د 8,000,000 وګړو د ژوند د شرایطو ښه کول او د دې هېواد د کورني اقتصاد ملاتړ دی. په عین حال کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې له خپلو ټولو نارینه او ښځینه کارکوونکو غوښتي دي چې تر دویم خبرداري د دندو ته نزي. تر دې یوه ورځ وړاندې ملګرو ملتونو خپلو کارکوونکو ته دغه مهلت 48 ساعته ټاکلی و. نور به د اسدالله الدین په رپورټ کې واورو.
ملګري ملتونه وایي طالبانو په لیکلې بڼه له دوی نه غوښتنه کړې چې د دغه سازمان د ماموریت په چوکاټ کې هیڅ افغان میرمن د کار اجازه نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د دغه سازمان په تاریخ کې هیڅ یو بل رژیم د دوی کارکوونکي د ښځتوب په خاطر له کاره نه دي منع کړي. روزا اوتمبایوا په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ماښام د یوناما له خوا خپور شو ویلي د طالبانو له خوا د دوی د ښځینه کارکوونکو له کاره منع کول پر ښځو د ملګرو ملتونو پر بنسټیزو اصولو او نړیوالو قوانینو تیری دی. بیان کې راغلي میرمن اوتمبایوا د امکان تر حده په لوړې کچې له طالبانو سره په تماس کې ده چې په دې اړه ورته خپل اعتراض ورسوي او طالبان سملاسي دا پریکړه بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو دا بیان پرون ماښام داسې مهال خپور شو چې د دغه سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک ویلي وو د چهارشنبه په ورځ کابل کې د دوی استازي په دې تړاو له طالبانو سره خبرې کوي. ملګرو ملتونو نه دي ویلي چې له طالب چارواکو سره د چهارشنبه ورځې خبرې شوي او که نه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته وویل اقتصاد وزارت یې چې د بهرنیو موسسو او بنسټونو اړوند چارې تنظیموي د ملګرو ملتونو له استازو سره د احتمالي خبرو جزئیات نه دي ورکړي. له دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش تېر ماخوستن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د دوی د ماموریت په چوکاټ کې د ښځو د کار بندیز د بشري حقونو له اصولو د نه زغملو وړ یوه سرغړونه ده. هغه پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره دا او نور هغه فرمانونه بیرته واخلي چې نجونې او ښځې د کار او تعلیم له حقه محروموي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د سه شنبې په ورځ له خپلو څه باندې 3000 نارینه او ښځینه افغان کارکوونکو وغوښتل چې تر 8 ساعتونو پورې د دندو ته نه ورځي. د یوناما د چهارشنبې ورځې په بیان کې بیا دا مهلت نامعلومې مودې ته غځېدلی او له ټولو کارکوونکو یې غوښتي چې تر دویم اعلان پورې د کار ته نه ځي. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو بندیز پراخ غبرګونونه هم پارولي. تازه د بې پولي ډاکټرانو ټولنې دغه اقدام غندلی او دوی تیر ماخوستن په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دا کار به روان ناوړه بشري ناورین لا بدتره کړي. ځینو نړیوالو بنسټونو او د خیر ښېګڼې ادارو ویلي دا ګام به اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې د مرستندویو ادارو وړتیاوې کمزوري کړي. د ښځینه کارکوونکو پر سر د ملګرو ملتونو او طالبانو ناندرۍ تازه نه دي. 13 دسمبر میاشت کې هم چې طالبانو ښځې په نادولتي موسسو کې له کاره منع کړې، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد د یوه لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته ولاړه چې په دې تړاو طالبانو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو ادارو داسې مهال خپل ټول کارکوونکي تر نامعلومې مودې په کور کې نیولي چې په افغانستان کې په هرو دریو وګړو کې یو هغه یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په وینا له تیرو شاوخوا 6 میاشتو راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، په افغانستان کې پر ښځو بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګول شوي دي. په ظاهره همدا بندیزونه د دې لامل شوي چې د طالبانو حکومت هم د کوم هېواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی یو شمیر نوې واده شوې نجونې د خسر په کور کې له ستونزو سره مخ کیږي.
دغه کور کې چې د تالو یې سوې ده، دا یو ډول فرهنګ، یو ډول کلتور، یو ډول خو بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان بغیر کوي، هر څه ورته نه وایي. دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس ده چې نابلدي ده په دغه کور کې.
چیرې د واده شوې جلی ستونزې ونه وریدل شي او د پلار کور سره لدې چور باندې خبر هم وي، ځان پامه خبره تیر کړي، کومې بده پایلې درلودلی شي؟
دوه بیچاره به دا خبره تیرول چې کله به مور یا پلار ته به یې څه وویل، خو به ورته چې ته خو د ورور بدل یې، که موږ وسته وکړو بیا به د ورور بعدې ورځې کار ته تحمل که خیر دی، ښه به شي، نن به ښه شي، سبا به ښه شي. بالاخره په همدغه یوه میاشت کېږي چې غنجکۍ خودکشي وکړه، ځان یې مړ کړه. متاسفانه د هغه د ژوند توان به څوک ورکړه؟ هیڅوک یې نه شي ورکولی.
در منو بدون کوم خای تاسو هم په یو شمیر افغان کورنۍ کې د خبر اوریدلې بي چې وای داسې جلې زوی ته ودو چې سیاله بي، د ستونزو پر وخت غاک پورته نکړي. د خلکو په خبره دوی ته سیاله غجلې ښکاری چې کار حالات ور باندې راځي، دای په پټه خوله تیر کړي. کله خو بیا دا هم ویل کیږي چې ناوې په سپینو جامو کې د خسر کوټه دی، په سپین کفن کې به بیرته وسی. مجبور ده چې د هرې نادودې پر وړاندې صبر، زغم او حوصله وکړي. د وردګو اوسنکي مرینا وایي چې د جلې د ژوند د ترخېدلو لامل ډیری وخت بې ځایه دودونه لکه ولور، واده کې ډیر لګښت او دې ته ورته مسایل وي چې بیا یې له امله نوې ناوې ځورول کیږي.
کله چې ونجکه د پلار د کور نوادېږي یا د خسر کور ته ځي، د هغو د ژوند تریخوالې بېلابېل لاملونه دي. بعضې لاملونه دا دي چې د پلار د کور او د خسرخېلو د کور یې ولور چې ورته ویل کېږي، په هغه باندې بعضې جنجالونه راځي چې هغه انجکۍ ته ډېر ګران لویږي، لکه انجکۍ ژوند آینده یې ټول هلته ترخېږي. او بعضې جنجالونه دي هغه په دور ځي چې د پلار یې وس نه وي انجکۍ په ورک او ولور پرې واخلي، او نو دغو ته خپل کورنی کو مسائل چې جزیه ورته وي هغه ورته خلی نو هغه یا خراب ورته واخلي یا کم ورته واخلي په هغه پیسو باندې د خپل یا خپل قرض لاس کوي یا خپل یو کار پی وکا نو هغه شکل د خسر کور کې واده شي نه خسر په کور کې بیا هغه ته ډیر جنجالونه په دوه پیښیږي وی چې بلار د پیسې واخستې ځان ته یې واخیستلې او تا ته یې کور نه دی کړی دی نه دی کوي نه دی کړي یا مې کله چې لنجو کې خپل شکایت پلار ته وکړه چې تا د ماسه داسې وکړلې وي چې نه داسې نه ده او ته باید دا تحمل کړې خیر د خبرې هغه نه دی ډېر ډېر لاملونه دي د جنجالو په ژوندی بڼه دي موږ یو خپلوانه ده نو نوم به یې زه نه اخلم هغه چې کله د نجلکۍ واده شوله په دو کوم لیست چې د واده یې ورکوله په دو کې بعض شیان یخې وو هغه د نجلکۍ خو سخېلو کم روړي وو هغه چې کله کم وړي وو بیلې زنګ ورته وکړله وچې دا شیان ډېر کم دي هغوی بېرته مجبوره شول چې هغه شیان واخلي ځکه د هغوی هم بې پیسګي وه کله چې نجلکۍ واده شوله د خپل خسر کور ته لاړله د هغو خسرخېلو د هغو سه تاوتریخواله شروع کړله یعنې په هر ډول هغه په خبرو په وهلو په ټکولو باندې به هغه ځوراوله چې د تا پلارګنۍ د موږ سه داسې وکړل او پلار به یم چې واده بېچاره به شکایت وکړله حتی په ته دو پورې خبر راله چې هغه یې ولېږله هغه څو میاشتې د خپل پلار په کور کې ناسته وه نجلکۍ به چې ته وویلم پلار به ورته وه چې خیر ته تحمل کړه خلک به ویایي چې کمسیاله خلک وو دادي خیر خسر په کور کې تریخواله په سړي باندې رسي ویل رسي ټکول رسي مېړه خلک ویي ټولو ته هم دغه خبر کېږي په خودن شخصا ما ته یعنې مثال دښیم یوه ژوندۍ کیسه درته کومه چې د موږ همسایګان وو د یوه نجلکۍ چې وخت خپل ورور ته بدل یې کړله اوس یې ډېر ټیټ وه شپاړس اوولس کلن نجلکۍ وه د ورور یې خپله د معما لور خوښه وه نو دا یې ورته بدل کړه نو دو بېچاره به دا خبرې تېرولې تېرولې چې کله به یې مور یا پلار ته به یې څه وویلم خو به ورته وی چې ته خو د ورور بدل یې که موږ ورڅه وکړو بیا به د ورور بعدې ورځې کوه یا د ورور ښځه طلاقي وي وعدې دا دي ته تحمل که خیر دی ښه به شي نن به ښه شي سبا به ښه شي بالاخره په همدغه یوه میاشت کېږي چې هغو نجلکۍ خودکشي وکړه ځان یې مړ کړه متاسفانه د هغو د ژوند توان به څوک ورکړه هېڅوک یې نه شي ورکولی
د اغلې مرینا په خبره دا چې نوې ناوې د خسر په کور کې د ژوند له پایل څخه د خسر خېلو لخوا په داسې مسایلو ځورول کېږي چې دا اصلا پکې ملامت نه وي تر ټولو لوی لامل یې د سواد د کچې ټیټوالی دی هغه زیاتوي
خود د ټول لامل کوم سچ د ما په نظر د هغه به تعلیمي ده به سوادي ده کوم خلک چې په لری پراتو سیمه کې دي هغه د درس او تعلیم نه لري دي د خدای د قران لري نه دي خبر ده خبر ده سي خبر نه ده چې د خدای نه خوسته کفار ده خبر کړي نه د خدای د قران یو لري ده چې یو خدای چې تدیر حاله پورې د جکای خوښي ته نه ګوري د هلک خوښ ته قتل کیږي د جکای خوښ ته نه قتل کیږي حتی د خو په نکاح کې اجازه نه حاصل کیږي حتی هغه د نفس د مهر وکیل بل څوک ټاکل کیږي په خپل جکای نه ټاکل کیږي نه کې نه ول کیږي نه پوښتل کیږي نو کله چې هغه شي انجکه یو میړه چې په خپل مابین کې خلاف پیدا شي بیا نو فلور مور به اضافه د خبره مرته کاچ نه ته باید تیر کې در حوصله وکړي هېڅ ټول دلیل یوازې دلیل تعلیم دی که چیرته هر ایوه ښځه هر ایوه مور هر ایوه خور تعلیم وکړي هغه په قران او یی تفسیر او یی ترجمه او یی او هم داسې نور ساينسي کتابونه که ټول کې د وضاحت ورکړي شوی چې کوم حق د ښځې دی کوم د خو کې دی کوم د خسر دی کوم د فلور دی کوم د مور دی کوم د خواوند دی ټول ته دغه فکر راسی هغه خپل حقم پیژنې د میرم پیژنې د پلارم پیژنې د خسرم پیژنې د مورم پیژنې
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نغواړي خپل نوم یاد کړی وای چې د دوی په سیمه کې دود دستور او د خلکو رواجونه په اکثره مواردو کې د جلی بشري حق تر پښو لاندې کوي چې یاوې هم امدال واده وروسته د خسر په کور کې د نوې ناوې ستونزې دي
د خپل د رواجونو له کبله خپل د بشري حقوق د هغه د خویندو په برخه کې اکثره اوسي هغه تر پښو لاندې کوي یا هم سترګې پرې پټوي چې یو له هغه بشري حق څخه د نجونو د واده څخه وروسته کوم حق چې دی هغه سلبول دي هغه دا چې نجلۍ کله چې واده وکړي په افغانستان کې نجلۍ د واده څخه وروسته کوم د پلار کور چې دی کوم هغې زیاتره حقوقو څخه ختمیږي یعنې جنګونو جنجالونو سره مخ کېږي دا به ورسره خپل په پلار یا مور به ورسره دوی ورسره مرسته نه کوي خو په افغانستان کې دا مروج د رواج د بیخي عرف ګرځېدل شوی دی او هیڅ کومه د پلار د مور لخوا به کومې جلۍ سره مرسته نه کېږي او هغو به یوازې ډول سره هغه به خپل جنګېږي به تر څو پورې چې ځینې سختي د خاوند د خوا یا وهل یا ټکول یا هم د ځینې خسرګنۍ لخوا چې ځینې سختي ورسره دغه کېږي د دې لپاره چې هر یو کورنۍ کې انسان ځي هغه د عرف او کوم رواجونه چې کوم دي هغه فرق لري خو خو ترڅو چې هغه سره ځان عیاروي او څه وخت نیسي، مګر ځینې کورنۍ دومره قیدګیر او سخت نظر اوسي چې تر هغې پورې هم نجلۍ ته وخت نه ورکوي. به وایي چې هر څنګه اوسي باید زموږ په کورنۍ او په رواجونو باندې خبره اوسي او د خبرېدو لپاره وخت ته اړتیا وي. مګر دا چې کومه جنجالونو سره نجلۍ مخ کېږي د پسرګنۍ کره، نو دا چې په افغانستان کې تر ټولو بدتره او منفي نظریه چې کوم ده، هغه تنګ نظری چې ده او رواج شوی زیات دی اوس وختونو کې، هغه همدا ده چې د پلار لخوا د پلارګنۍ لخوا د یوې لور سره واده شوي لور سره مرسته نه کېږي.
د وردګ ولایت اوسیدونکي احمد شاه وردګ خپلې څلور لونه واده کړي دي. نوموړی وایي چې په پرمختللو هیوادونو کې هم په ګډ ژوند کې ستونزې رامنځته کېږي، خو دا ستونزې بیا یوازې جلۍ ته نه ورلغړې کوي. که د پلار کورنۍ د مشکلاتو په حال کې مرسته نه کوي، نو خپله لور هم دې ته نه مجبوروي چې هر څه په پټه خوله تیر کړي، کنه د دوی نوم ته زیان اوړي.
په ډېر متمدنو ټولنو کې هم چې هلته ودونه ډېر د مینې د دایمي شناخت او لو مریج په نامه باندې د ودونه هم صورت نیسي، کلونه یو د بل سره رابطه موجوده وي، یا صنف کې یا مکتب کې یا په پانتون کې یا په کاري ساحه کې. خو بیا هم کله چې واده وکړه مشکلاتونه په ژوند کې پیدا کیږي. خو بیا په خاص شکل باندې د په افغاني ټولنه کې چې یو خود یې خو د ودونه د شناخت په اساس نه، بلکې د کورنۍ او د پلار امور له خوا تنظیمیږي او د ودونه صورت نیسي، او د بلې خانه نو طبیعي ده چې کله د واده صورت نیسي، اولا خپل د هلک او نجلۍ په مابین کې هم شناخت ضعیف وي، مینه محبت یو له بل سره یو له بل نه ضعیف وي، اعتماد ضعیف وي، او باور یو پر بل باندې د هم هغه عوامل دي چې واقعا فامیلی ستونزې ورکوي. خود ما په نظر باندې د ستونزې د هلک او نجلۍ نه، بلکې دا د کورنۍ له خوانه ډېر کله د ستونزې منشأ نیسي. په افغاني ټولنه کې د خاصتن په پښتنو کورنۍ کې د ستونزې په ډېره پیمانه باندې لیدل کېږي. معمولا که یو خبره په زغر د باندې وکم، ویل کېږي چې همیشه د پر په افغاني ټولنه کې یو رواج او یو هم یو سنت موجود دی، یو مشکل موجود دی چې ولا ډېر کله دا د دې خپل منځي خشونت او عدم درک نه دی، بلکې دا د کورنۍ مداخله د ښځو په مقابل کې. معمولا خواخی په نامه باندې، معمولا د ورور د خویندو مداخله، او یو هم د کورنۍ د نورو غړو مداخله دی و نوی واده شوی انجلۍ او یا جوړې په ژوند کې. دا طبیعي ده چې دا رقم قصه مامان استرازی، او ډیر کله دا په ډیرو غټو شخړو جنجالونو باندې تمامیږي. کورنۍ یو د بل سره په جنجالونو، حتی په دښمنیو سره تمامیږي.
اغلی وردګ وایي چې کورنۍ د رواجونو ته د اولاد له ژوند څخه لومړیتوب نه ورکوي. دا د مور پلار مسؤلیت دی چې د لور په حال ځان خبر کړي او د هغې ملاتړ وکړي.
د رواجو په اساس باندې ډېر کله هغه ځان ته حق نه ورکوي، او یا هم د خپلې لور د ژوند پوښتنه نه کوي، د هغوی په کړاوونو دردونو مشکلاتو کې ځان نه داخلوي، وایي چې بیا دا مداخله کېږي، دا کړکیچ او جنجالونه، کورني جنجالونه نور هم زیاتیږي. خود ما په نظر باندې نه، دا خبره په دې باندې ده چې څومره د نجلۍ مور او پلار، او یا هم د هلک مور او پلار او کورنۍ، څومره دوی د نوی واده شوی هلک او نجلۍ واقعي ژوند ته متوجه دي، دوی احساس مسؤلیت کوي، دوی غواړي چې د کامیابه رابطه ووسی، او بالاخره د رابطه دي دوی په یو ښه کورنۍ باندې تبدیل شي، د اولادونو او مسیانو چیختن شي. نو د ما په نظر باندې بله، او د لاس نیونه او د حمایت د دواړو خواو ضرور دی. ډیر کله داسې کیږي چې په خسرګنۍ کې یا د خواښي له طرف نه، یا د غیر له خویندو له طرف نه، یا د کورنۍ د نورو غړو، ولو د نجلۍ د عدم درک، یا د نجلۍ د نابلدۍ، یا د نجلۍ د اجتماعي ژوند کورنۍ ژوند ته د عدم آمادګي یا ناتوانۍ په نتیجه کې ستونزې رامنځته کیږي، یا ښه پخلی نشي کولی، ښه دیګ نشي کولی، ښه ډوډۍ نشي پخولی، د کور سمبالتیا او ته درسته متوجه نه وي، د اولادونو پرورش او د هغې روزنې ته متوجه نه وي، یا نورې ستونزې موجودې وي. خو دا ستونزې باید په خشونت نه، په جنجال نه په جنگ او جګړو نه، بلکې دا باید په انسانیت، په نصيحت، دا باید په پالنه، په پرورش، په دائمی روزنه باندې باید مغشی، په وخه رویه، په وخه شیوه، په دائمی توجه باندې باید اصلاح شي. متقابل طرف هم باید دا درک ولري چې دا د غلور د په کورنۍ پر ارتباط لري، د مور د پلار دی، د مور او پلار طبعا د خپل اولاد مسؤلیت لري، د غوی په غم یا غم جنکیږي، په خادي خوشاله کیږي، هغه آرزوی لري چې اولادونه لور یې خجوند ولري، خوشاله ووسی.
میرمن قمر نیازی چې کلونه کلونه د افغان میرمنو د حقونو مدافع و او د هغوی ژوند له نږدې څخه لیدلی وای چې دا خپله د داسې پیښې شاهده ده چې جلۍ د خسر په کور کې له ستونزو سره په دې اندازه مخ و چې په مرګ تمامې شوې، خو د پلار کورنۍ ورباندې خبر هم نه و. له اغلې قمر نیازی سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو. نوموړی په پیل کې د هغو ستونزو علت وایي چې جلۍ د خسر په کور کې ورسره مخ کیږي.
لمړی باید دې ته وګورو چې زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده، یو فرهنګي ټولنه ده، او بالخصوص داسې ایدیالوژي د خلکو سره ده. ښځه چې واده سوله د خسرګنۍ ده، چې مړه سوه بېرته د پلارګنۍ ده. نو دغه ایډیا سره سم چې کله چې یو جلۍ یو کور ته ودیږي، طبعا دغه رقم چې موږ چیرې مختلف دي، دغسې مو اذهان هم مختلف دي، دغسې مو روش د ژوند د طریقه هم مختلف ده. شاید په دغه کور کې چې دا لویه سوې ده، دا یو ډول فرهنګ، یو ډول کلتور، یو ډول ښه و بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان بل ته تغیر کوي، هر څه ورته نه وایي. په هغه کور کې بیا یو بل فرهنګ مخته ځي، یعنې کېدای سي چې که ازادي تراسو دلته د خبرو کولو ازادي ورکول سوي وي، خو هلته په هغه کور کې د خبرو کولو ازادي بیا نه لري. نو په لحاظ دغه ده چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس ده چې نابلدي ده په دغه کور کې. که هغه کور کې دې نه هرکلی وسي او دې ته دا اختیار ورکول سي چې څرنګه دا خپل په تیر فامیل کې و، یعنی د پلار په کور کې و، هر اغه رقم یو فضا ورته که اغه ډول سلپسله نشي کېدلی، اته اقل 50% 30% 40% اغه سی یو فضا ورته آماده سي، نو دا جلې د دې کور سره آهسته آهسته سازش کوي، ستونزه نه پیدا کوي. ولو چې بیا بالکل مخالف وي د هغه کور خپل د پلار د کور په تناسب باندې، نو بیا دلته د ستونزو اساس د دغه ځای نه شروع کیږي، ځکه چې دا هغه شی غواړي، هغه ماحول غواړي چې په کې لوی شوی ده. دلته په دې ماحول کې بیا ټول برعکس دغه ماحول دی. نو طبعا د فکرونو تفاوت، د خبرو کولو تفاوت، د رواجونو تفاوت، دا ټول د دې سبب ګرځي چې دا جلی ستونزه سره مخ کیږي او یو ډول زړه کې بغض پاتې کیږي، د هغه خلکو د دې په مقابل کې کینه پیدا کیږي. هغه چې د دوی په منځ کې کوم متقابل احترام هم وي، هغه هم د منځ ځي، کوم مینه او محبت چې دوی ترمنځ مخکې تر واده هغه هم له منځه ځي، ځکه چې دلته بیا نو اشتباهات ترسره کیږي. کله چې اشتباهات ترسره سو، د اشتباهاتو څخه غلطي کیږي او د غلطي څخه خوابدیا منځ ته راځي. خوابدیا خو بل هغه سبب د جنجال ده او د ستونزې ده او د مشکلاتو ده.
اداره تو وایي چې یو انجلۍ د خسر په کور کې لګڼو مشکلات سره مخي او بیا دی وایلم څوک ونه لري، یعنی کله د پلار کور ته ورځي ورته وایي چې ته باید گذشتو کې ته باید گزاره وکړي.
کله چې یو جلی یو کور ته ودیږي او هلته د دغه سیستونزو سره مخي، ځکه چې نابلدي د پاره کور کې، هغه هغه ژوند غواړي چې دا پکې لوی شوی ده، او دلته هغه ژوند هیڅ امکان نه لري چې دلته هغه ژوند ځان ته مهیا کړي، او دلته داسې یو فرصت ورته اصلا نشته. نو تمن انسان فطرتاً هم چې څه شی په طبیعت کې نه، نو د ځان څخه مخالفت شي. کله چې مخالفت خود له ستونزې منځ ته اسولې، مشکلات منځ ته راغله په کورنۍ کې، نو دا کوشش کوي چې یو تکیهګای ترسو چې خپل زړه تشکی او داغه څخه یو سپورت ترلاسه کړي، یو ملاتړ ترلاسه کړي، یو حمایت ترلاسه کړي. نو راځي د پلار کور ته. د پلار کور ته چې کله شکایت کوي، مورې ورته وایي چې زویا گزاره وکړه، خیر ده، فرق نه کوي، اول شپې دې مام دغه خواري تیرې کړې دي، او خسرګنې کور کې دا مشکلاتونه ستو او دا هدا. چې خور ته وایي، خورې ورته وایي چې ودې د څومره به درته وایي چې گزاره وکړه، نو دغه حالت د څوک دغه به په تقدیر کې او دغه به په نصیب کې.
دغه شیا نور هم د جلی زخپل خپل دفاع وکم دغه چې زه دفاع کار نه لرم نو کله چې دا زی خپل مايت د پلار د کور د خوات نه تر لاسه کی دلته لا هم تر فشار لاندې راځي بیا هلته نور هم د بغاوت کول پلان ور سره پیدا کیږي چې زه باید خپل خپل دفاع وکم زه باید خپل خپل ځان څخه حمایت وکم زه خپل لاټر نه لرم نو باید زه خپل قوي وسیګم چې تر څو زه خپل خپل دفاع وکم په هغه دفاع خودی کې نور هم دا تر دې چې سم کی نور هم خرابې خپل ژوند ځکه چې هلته بیا نور مخالفتونه پیدا کیږي او کله چې دا د ځان دفاع کوي هغوی خسرګنې نور هم بدې ګڼي هغوی ته دا خنښکاریږي چې ګورې خپل د ځان څخه دفاع وکړي او فکر کوي چې دا د بلې خوا څخه حمایت شوی ده او د بلې خوا څخه سپورټ شوی ده یعنې د پلار د کور د خوا څخه کوم استاذ په هلته لري هغه ورته هر څه ورته ښیي چې ته لاړ شه داسې دغه وکړه داسې بغاوت وکړه هغوی بیا بل ډول اخیسته کوي دلته د چې ستونزې او مشکلات سره ډېرېږي په کورنۍ کې
کورنۍ والې نه غواړي چې خپل لور نه ملاتړ وکړي او دوی ته ډېر مهم دي خلکو خبرې ښکاریږي چې کله تا نه ملاتړ وکړو خلک به بیا وایي چې د لور په ژوند کې مداخله کوي یا دا کله تا ملاتړ وکړو خلک به وایي چې لور گزارې ته نه پرېږدي والې د خلکو خبرې دوی ته ډېرې زیاتې مهم ښکاري نظر د لور ژوند ته
دقیقا ډوډۍ ځان ته خرو خبرې د خلکو تیرو دایمو فرهنګ ګرځېدلې ده بيخي او فرهنګ مو د اول نه هم دغه سره ته پاتې وو د پلرونو نیکونو څخه د سیمه سره ته پاتې ده چې خدای دې وکړي دا فرهنګ ټغر ټول سي کله چې خپوسي په دې باندې دقیق معلومات ولري چې لور مې هلته مشکلات لري یو دوه واره درې واره لوري شکایت کړي یو څه دی خپل پستر ګولې دلې وای شنې دن کای بوات مانند دیدن ځي یو ځلې ګوري کور ژوند مورې استې پلارې فرض مثال ته ورسه وګوره خو ته خو تجربه لري ته تحلیل کچې رښتیا ده جلې مستون زلري کینل لري کاغه راسي چورته وای چې ولر رښتیا چې هم سوند سره مخ ته خلکو سره بد چلن کوي او د ملامت نه ده په دې نه وای چې اولاد مې ده خو و مې کتل حالات او کور ژوند مې وکتل چې نه مې پښتنه وکړه په خسرګنې کې بعضی موضوعات کې سر مې خلاص او په بعضی شیان باندې د جلې غلط نه وای نو دلته وی پلار وای خو مونږ ته خو نه خای چې مونږ مداخله وکړو د دوی په ژوند کې دوی به خفاسي کوم مداخله وکړو او هغه مور بیا ور سره تایید کړي چې هم دغه سم خبره باندې باس وکړل هغه ته خوندور ښکار نه سول نو تر دې چې خسي ژوند نور به هم خراب شي دا ستونزه بیا د فامیل سره ای که مونږ مداخله وکړو تر دې چې سم کو خراب بشي او خسرګنې فامیل بیا داسې فکر کوي چې زه څوک بس خسګر نه لري څوک پښتنه کول والا نسته نو څه چې موږ غواړي مغه بربند کو بل اخر نه سبا تابعدار کیږي هر څه چې مونږ وایو هر څه قوانين مونږ د کور ده او هر څه مقررات مونږ د کور ده مجبور ده چې اطاعت وکړي کشمکش کې چې د خلکو پروا وکا د ټولنې پروا وکا د رواجونو پروا وکا خپل د اولاد پروا مکوه ډیر ځایو کې داسې شوې دي چې اولاد یا غجلې د لاس تللې ده په یو نابلد او امراض باندې اختصاصوي ده رواني تکلیفونه پیدا کړي دي عصبي توازن د لاس ور کړی چې دغه شیانو سبب ګرځي بیا هغه وخت کې مور پلار فریاد کوي چې او کشکې مو غم ورته خوړلی وای کشکې مو خبرې کړې وای کشکې مو د خلکو خبرو ته غوږ نه وای نیولی کشکې مو د خپل د لور دفاع کړی چې بیا هغه کشکې بیا هیڅ ګټه نه لري هغه وخت کې هغه جلې نقطې ته رسېدلې ده چې بېرته راګرځېدلې او هدي حالت ته بیا ناممکنه شوې ده
دا رقم کورنۍ چې د خلکو لور سره بد چلند کوي بیا تر ټولو زیاته تمه یې دی چې د دوی لور دې په نورو کورو کې آسوده وي دا یو ډول خودخواهی ده یو ډول لزداکړه لري پاتې کېدل دي یو ډول سادهګي ده دا څه ده
چرته راسو هغه اساس ته راسو ناپوهي هغه مهمه وجه ده خپل لور چې پیغلې په کور کې هغه ته وایي چې ته فقط یو غاړه یا پټو چې خپل جزونه جوړي پاغه باندې باخته کورندر دي چوپړه وي د دې کار وکي او خپل لور چې بیا وادسي هم بیا د تشویش ور سره ده چې ما خپل لور د ګلاب په بولی کړه ده بیا ته خلک ورته ډیر ناز نوازه شرط ورکی کورنۍ ګوري الګ ګوري ډیر توجه کوي خو دغه چې دا خپل لور غني انګور د بل لور غني دغه خلک په هنه لري
bale اغلی نیازی په اخر کې هغه کورنۍ او تلتاسیا او مشوره ولرو چې دوی خپل لور ودی نور په خدای سپاري هغه که خوشاله یو خو په هر حال سونه نسته کچيري او ول مشکلات د خسر په کور کې د انجلی لري او د سوند دیال کې دوه خو څه کوي اته
ویلو څوک نه لري چې او څوک کینه ای او خپل مشکلات ورته وای سره لري چې د پلار کور به فضل د خدای د خلکو نه ډک وي. مشوره هم دغسې کورنۍ ته څه ده؟
دا چې خلک څه وایي او رواجونه څنګه دي او د لور خسرګنۍ به مو څه وایي، په دې حیسه کې تاسې مسؤول یاستئ، خپل مسؤلیت ترسره کوئ، د دې خلکو خبرو ته مه ځئ، خپل د اولاد مسؤلیت واخلئ، خپل د اولاد خبرګیر اوسیږئ. تاسې په دې حیسه کې هم به خدای ته ګناهګاره یاستئ او هم به بنده ته ګناهګاره پاتې سئ. افسوس کول ګټه نه لري. زه خپله د دې ډېر ژوندی مثال لرم. زموږ خپل په فامیلانو کې، زموږ خپل په دوستانو کې یوه ډېره ښایسته نجلۍ واده شوله، نجلۍ مړه سوله د همدغسې مشکلاتو څخه چې هغه خپل په کور کې درلودله. په شروع کې هغه نه ویله، کله چې زه خبر سوله ماما یې مور و پلار خبر کړه، مور و پلار یې داسې وخت خبر سو چې نجلۍ یې په ځولۍ کې راوستله خپل کور. زه د دغسې قربانۍ شاید پاتې سوی یم. په زرګونو داسې قربانیانې مونږ ورکړي دي. دا یوه نه ده چې دا یو ژوندی مثال زه درته وایم چې دا یې ما خپل فامیلانو کې وو او ما خپل د سترګو لیده کاته وو. نو مخکې تر دې چې خپل اولادونه قربان کړو، باید خپل د اولادونو د ژوند په حصه کې چې موږ مسؤلیت لرو هغه مسؤلیت ترسره کړو، چې نه خدای ته سبا شرمنده لاړ سو، نه د خپل اولاد مو سبا دامنګیره وي. اول کوشش وکړي چې کوم ځای کې کوم فامیل کې خپل لور ودوي، هغه ډېر ښه تحلیل کوي، ښه یې وپېژني، په هرې خوا یې وسنجوي، ورته بیا خپل د اولاد ژوند ورته وسپاري او همیشه یې خبرګیر اوسېږي. او هیڅ وخت د خلک به څه وایي دغه خبره ته ارزښت مه ورکوي. دا فکر ځان سره وکړي چې اولاد مې کوم حقونه په ما باندې لري او هغه حقونه یې څنګه ورته ادا کړم.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
مننه ستاسو څخه هم. خو راست
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
اساسی او بشری حقوق
درنو دوستانو ستړي مشي. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد د حقوقو پاکل خبرې کول موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور. میلمه ته خراغلاست وایو ستړي مشي، په خیر راغلي. په پیل کې به درته وایي چې اولاد په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري.
سلام تاسو درنه اوریدونکو ته. دغه اولاد خو ډیر حقونه لري، هغه باندې مور او پلار باندې او همدغه سه ښه نوم انتخاب دی، دغه پرورش او تعلیم او تربیه او ښه روزنه او د ژوند اسانتیاوي ورته برابرول او د دې د ښه شخصیت جوړول لپاره یې باید الیزلې وسی او د دې تزامت وي سپسې په راتلونکي کې او خپل مور او پلار ته او کورنۍ ته ټولنې ته همدغه سه مملکت ته پکار راشي. یعنی په دې معنی چې مور او پلار د دې وظیفه لري چې خپل اولادونه په ښه شکل سره تربیه وکړي او لوی کړي او دغه شی ورنه جوړ کړي. او ډیره مهمه اولویت ماته لري دا دی چې دوی بین المللي معیار باندې باید دوی لوی شي. که دوی مثلا څه چې خوښیږي د دوی، مثلا که هر رشته څه د دوی خوښه هغه باندې ورباندې په جدي شکل سره زده کړي. او دا تعلیم ډیر مهم دی، هغه څه تعلیم څه معیاري بین المللي او هوساین لامل وګرځي او دوی وکولی سي په خپل مسلک کې نورو ته هغه ورسوي، فایده او کومک وکولی سي.
بله، په افغانستان کې څومره د اولاد حق ادا سوی؟
دا خو ډېر ښه پوښتنه ده او متاسفانه اکثره موارد محروم دی. دغه د افغانستان خلکو اولادونه او دوی اساسي حقونه ورته نه ورکول کېږي. همدغه یو خو تعلیم دی، تعلیم خپل تاسو پوهېږي په دغه محرومه ټولنه کې په افغانستان کې که تاسو بررسي وکړئ خپل پوهېږي تقریبا اویا سنه پورته اولادونه ماشومان خصوصا انجونې د تعلیم نه محروم دي. نو دغه محرومیت ډیر بد تاثیر لري او خلکو ډیر په دې کې مایوسه دي او دا ډیر زورونه کوي خلک ته ذهني او فکری آزار لري دغه سیالت او متاسفانه دغه نه رعایت کیږي په افغانستان.
په افغانستان کې اکثره کورنۍ بې وزلې دي، کله چې دوی د خپل اولاد اقونه نه ادا کوي نو دوی دلیل راوړي چې نسته پیسې څه وکړو. آیا دا یو منطقي دلیل کېدلی سي؟
دا تر یو حده په دې خبره موافق یم، یعنی یو اندازه تاثیر لري، یعنی یو مور پلار سے جوان کی دودوی اقتصادی وضعیت خراب ہے یا جوان دیکھنی دا خو واضح دا دوی شپا ورا دوی فکر ہم دای سے سنگ دوی غو کی خپل داد نس غم وخوری، یعنی دوی شپا ورا پدی سوچ کی سنگ او دوار پی پیدا کی او یعنی یو وخت لری دو وخت نور نشی خورای دودی دو دا روحی مشکلات تاثیر کې دوی په اولادو باندې اولادونو دونه خو بل تاسو پیږي چې کله یو کس وغواړي چې تاسو درس تعلیم وکړي کم تر کمه یو څه انرژي او خوراک او یو څه ویتامین او دغه موارد ته خو ضرورت لري، یعنی هوساینه ته ضرورت، هوساینه په خپل پیږي چې په اقتصاد کېږي، پیسو کېږي، په امکانات کېږي. نو دولتي مکتبو ته مزید دوی سهاري کم تر کمه یو شی باید وخوري، دوی تر غرمې پورې هلته انتظار باسي، نو غرمه کله چې کور ته راځي بیا مستړی فکری او فزیکی دواله دوی استالتیاس پدی کستا او دوی مکلفیات پدی لرید مورا پلاس بشراگان ته چی پیدا کی دا ډیر بد دی متاسفانه. پیغمبرسن فرمایي سه فقر ډیر بد شید، فقر د فقر نه د کفر بوی راځي. نو دا غلیر واقع مسلمان هیڅ کله نه غواړي چې دوی ټولنه ژوند باید فقر تیر سي، دا ډیره بد نظریه ده فقر، یعنی باید موږ ومنو.
bale یو موضوع خو فقر سواله، مګر ځینی کورنۍ د سلیدل کې سره دوی پیسې لري مګر د اولاد پروزنه او تربیه کې پاملرنه نه کوي، یعنی په عامه خبره ماشومان پیدا کوي او بس نور مسولیت نه اخلي، چې مثلا پوښاک چې ډول ورسیږي، خوراک چې ډول ورسیږي، تربیه ته زده کړې ته. زه مطمئنه یم تاسو به هم داسې مثالونه لرئ د دغو کورنیو پاکله څه وایې؟
تاسو خپله ښه پوهیږئ چې هر مشکل، هر منفي پدیده په افغانستان کې خپل پیګسي علت لري او عمل لري، یعنی کله چې یو مور او پلار په افغانستان کې سي بي سواد یا غو سواد په تو ارزښت او خیګنه او په خواله نه پیګي دوی بشراګان، یعنی کدوې خپل تعلیم یافته په اساس، یعنی دوی تعلیم کړی دوی ته امکانات برابر شوی وي، تعلیم او تحصیل دوی ولري، خامخا خپل اولادو په سي تاکید کوي، تلاش کوي او زحمت ور باندې باسي، دوی هم باید یو شي جوړ شي. هغه کورنۍ سي توجه نه کوي، دوی خپل نیمګړتیا ده، خپل تاسو پیګسي په افغانستان کې تر دغه سلوی خال اوسم دغه وطن مختنیزی او پرمختګ نه لرو او پیشرفت نه لرو، ترقی نسته پکې. دا د دې علت دي چې خلکو د تعلیم ته د دانش او ټکنالوژي او ترقی او د ټکنالوژي فکر د ډیر دوی هغه کړای ده، بی توجهی کړای ده، یعنی دغه خپل ډیر مهم چې د مکلفیت د مور او پلار په دې کې مشخص دی او دوی مکلفیت بدې لري خپل اولادونه باید معیاري شکل سره دوی باید وروزی، هر رقم کې باید دوی وروزی. په دې کې یو مشکل نور هم شته، چې اواز مور او پلار هم نشي کولای دا کار وکړي، په دې کې باید حکومت ور سره کومک وکړي، خلک جامعه ټولنه دا ټول یو بل سره ارتباط لري، یعنی اړین دی چې دوی یو بل سره لاس ورکی او دغه خپل د ښه اهدافو لپاره مرسته وکړي، یعنی کومور په لار دی تشویقي سره خپل اولادو ته ولېږي مکتب ته مکلفیت لري، هغه مکتب کې یعنی خو استادانی کیفیت د تحصیل پورته ای، تعلیم ښه تعلیمي او د دوی مدیریت ښه مدیریت دی، دوی یعنی هر ورځ دوی باندې بعد د څه تلاش وسی سره دوی یعنی کوایس ساغه وکړي خپل اولادو الته ولېږي او روزانه د دې هغه ولري توانایي ولري، یعنی د دوی په مکتب کې چی شي اخلي، څنګه تحصیل کوي، څنګه تعلیم کوي، دوی باندې روزانه تاثیر استا کنه استا، د دوی هم شخصیتی اخلاقی او هم ذهنی مورد باید پورته سي او ظرفیت لوړ شي.
لکه څنګه چې مشهور خبر دا وایي چې د ماشوم لپاره یا د اولاد لپاره لومړنۍ خوانځای دغه کورنۍ ده، که په دې باندې خبر راته وکړي چې څومره مسولیت کورنۍ لري، څومره مسولیت به خوانځای لري؟
دا خچې دی د کلس ماشوم پیدا کیږي ل اول مرحله نه، مثلا یو دوه درې میاشتې بل اخره یو کال دوه کال دغه سي، هغه مرحله د دې تربیه او د شخصیت د تکوین لپاره د مور او پلار مکلفیت شروع کیږي، تر هغه چې دوی مکتب ته دی او ښوونځي ته ځي، هلته دوی تعلیم ته ځي. نو مور او پلار خو ډېر مسؤلیتونه لري، بې سوادي او عدم د دانش په افغانستان کې دا مشکلات شته، یا کلس یو کس د تعلیم د اصول او د معیارونو کیفیت او د دې د خیګنې لپاره څه چې باندې ونو پیږي، دوی په قصه کې نه دي، دا مشخصه ده چې موږ ډېر کورنۍ وینو چې مور او پلار څه کله د ماشومان خیر استعداد هم لري، توانایي لیاقت خط هغه ولري، یو څوک کله چې مکتب ته لاړ شي مور او پلار د دوی اولین قیمت کې دوی ته تاسو مکتب ته نور مزه سه په درد خوري، نور خلک سه ویلي تاسو چې لپاره مکتب ته دی ولې دادا، یعنی دا ذهنیت دغه منفی فکر اولاد باندې دا ډیر بد ده په آخرت او په دنیا کې خپل اولاد ته او الله تعالی په دربار کې دوی ملامت دی او جواب به ورکړي.
منصور صاحب، تاسو ډیرې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې مور پلار اولاد ته وایي چې یعنی مکتب لومړیتوب نه لري، لومړیتوب کار لري چې یو څه پیدا کړي. د افغانستان په اکثره واټونو کې لارو کې لیدل کېږي چې هغه ماشومان په کار باندې اخته دي، په شاقه کار باندې چې وخت د درس او تعلیم ده. آیا دغه ماشوم به دومره څه وګټي لکه په راتلونکي کې چې غونه ډیر زیان کوي دای له دې عمل چې زده کړې نه دي کړې؟
په دغه موضوع کې زدا سویلې سم سره دغه ماشومان سه شاقه کارونه کوي، دغه خاول مونږ غل لري او سه قوانين لري، یو مونږ می قانون درلود، قانون محافظت د اطفال او مثلا په افغانستان کې د قدرت قانون او سه هم حمایت د اطفال مونږ لري په بین المللي سطح کې، او په افغانستان کې داسې قوانين د اطفال او دغه د ماشومان لپاره د حمایت لپاره داسې قوانين نشته چې دوی یعنی خپل حقونه به ترلاسه کړي، او تاسو خپل پیږي چې په دغه حالت کې دوی راضي شاخه کارونه کړي، ډیر خلک پدې کې مسولیت لري دوی باید دا کارونه نکړي. اول مرحله دا ده چې دوی کورنۍ مور او پلار د حق نه لري چې دغه بشرګان ولېږي او شاخه کارونه وکړي، پدې چې دوی حق ضایع کیږي، یو حق نه سو حقونه دوی ضایع کیږي او په خولاند کیږي، او دوی بشرګان نشي کوي خپل څه انساني اخلاقي او ديني حق لري دا غزه په خولاند سي دوی شخصیت او عزت او ابرو او بل اخر دوی راتلون کې جوړی تبا کیږي، او مشخص دي په افغانستان کې مونږ ګورو چې ماشومان متعدد دي په مواد مخدر مواد کې دوی غرور متاسف دي، او دوی بشرګان خپل جوان بخیل لاس اور کړی دی، یا لیوانیان سي دي، یا روحي مشکلات لري، یا متعدد دي، یا بل اخر متاسفانه بيزا استفادې ورنه کیږي، جنسي تیرای ور باندې کیږي، جنسي ذورونه ور باندې کیږي، دغه نور ډیر مشکلات دي. یعنی په دې معنی چې دغه کار شاقه کار دغه ماشومان لپاره د جرم دی، د خلاف دی، د خلاف د انسانيت او اخلاق او د دین او د ملي او بین المللي قوانینو خلاف کار دی. بعد د دې جلوګری وسی په دې کې کورنۍ مسؤلین دغه ټولنه د ټولنې چارواکو او دغه ترغیب ملایمان د جماعتونو او نور خلق څه چې ورورت توانایی لري، او پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایي په همدغه باره کې مثلا فرمایي و کلکم رایون کلکم مشغولون عن رایته، یعنی تاسو دی او چوپان په حیثیت او د خپل لاندې خلق په باره کې تاسو مسولیت لري. دا په دې معنی نه ده یو مسلمان یو کس د کورنۍ یو غړی یو ماشوم زی د سره غاړي کال ته بشارګي، یعنی شاقه کارونه کوي، سحر کار کوي، یعنی شاقه کارونه کوي، په دې کې مونږ باید د حسول رس کزه یم هر څوک دی، یعنی په دې باره کې مسولیت لري دغه بشارګان دغه مصیبت او بلا او دغه افات نو وژغوري او دی ورور دراوړي په دغه سعید ټولنه کې او مکتب ته شامل کی، مدرسې ته شامل کی، او دوی شخصیت لپاره کار وکړي دوی راتونه، یعنی په دې معنی سره هر یو وګړي در یو مملکت هغه سرمایه ده، معنوي او مادي سرمایه ده، چې هغه خیر ورورسي د خپل وطن ته بدد خوري، خپل ژوند ته بدد خوري، خپل راتنون کې د دین او وخت مو کوي سوس د خپل د وطن د سمسور لپاره موخه کارونه وکاو د دوی لپاره استفاده وکړي. متاسفانه دغه ذهنیت په افغانستان کې ډیر کم دی، بيخي نشته تقریبا، او دغه مشکلات د سمون د هر بخش په افغانستان کې ماشومان لپاره بيځای ژوند لرو او بدبختی ورته لرو، او مونږ هیڅ کله نشو کوي او نه ولې سو نه مونږ کوم تاریخ لرو دغه بشارګان او دغه مظلوم طبقه ته مونږ دوی حق ورکو، دغه نه اراده شته او نه کوم پلان پدې کې لرو او تر اوسه نشته متاسفانه.
نه bale منصور صاحب، که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله ډیر وضاحت ورکړي، کله چې اولاد ته دغه حق نه ورکول کېږي د کورنۍ لخوا، هغه ک علت نیستی او ناداری، ک علت د کورنۍ بې سوادي، یا که هرڅه یا که بی پروايي وي، دا څومره منفي اثر لري، او بیا بیرته خپل ځان ته، کورنۍ ته، ټولنې ته کوم زیان اړولی شي؟
په دې معنی چې موږ دغه د شخصیت کله یو کس غواړو چې تربیه وسی د ولکتوب او د ماشومتوب او د دې حالت د کوي سو هر رقم یک منفي وغواړو منفي خواته ځي، که مثبت وغواړو مثبت خواته ځي، نو په دې وجه مکلفیت مو ډیر دی، او دوی که مونږ په دې کې توجه نکړو دغه مشخصه ده که کیدای سي په راتلونکي کې دای مخدره مواد کې متاثر سي، یا مثلا کومبل پرته له انساني اخلاقي اصولو نه کومبل وظیفه ځان ته انتخابوي، لکه اختطاف، لکه غلا، لکه قتل، یا لکه مثلا نور دغه موارد کې دوی ورور عادت پدې کې چې دغه خپل د دوی موجودیت په کورونه یا په ټولنه کې یو مصیبت دی، یو بلاده، یعنی هر مرحله هر لمحه کوي چې دوی ځان ته او نورو ته ضرر ورسوي، پدې چې دوی په خپله شکل سره او قانوني او اصولي شکل ورور دوی ته لارښوونه نه ده سوی، دوی ته ورور پام نه ده سوی، دوی ته اغه نه در سوای سدوی مشخص دوی خپل یعنی پدی یقین ورسېږي سدو مونږ وظیفه په ژوند کې چی شي ده دغه روزنه دغه تربیه دغه د دوی باندې زحمت استل دا د یو کال دوه کال درې کال کار نه دی تقریبا د کلونو کلونو کار دی سي تقریبا کم تر کم شل کال بعد یو کس باندې زحمت ویستل سي ترغه دغه نه یو خښ شخص راوځي او دغه اغه نسخه استفاده وسی مونږ مثال ډیر وړه مثال ورکوم یعنی لکه نیالګي یا دوی نیالګي په شکل دی کنیالګي ممکن وو دغه پرورش ورته وکړي یا وخت خوونی سی او د دینه میوه استفاده کی کدا کین او او دوی ته او بو ورنکو یعنی و خوره خخامه خدا خرابیږي او ژوند خرابیږي یا وس وخت اوچیږي او د کار نه لویږي او کار نه ورکوي دا غسه مثال د یو د مونږ او تاسو د ټولو مکلفیت داده سه ماشومان یعنی ټول باندې حق نه دی او باید دغه بیچارهګان او دغه خایسته او د الله تعالی معصوم مخلوقات باید مونږ دان ته اجازه ورنه کوشو دوی اورور هغه هوشي ژوند خراب سي دوی راتلون کې خراب سي او دوی بد کارو ته مخاو کی
یو بل څه تجربه سوی هغه د دې چې مثلا په یو شمیر کورنۍ کې چې ډیره بیوازلی او غریبه کورنۍ دي بیا هم د دوی اولادونه تکړای خروزل کیږي او یو شمیر کورنۍ چې هغه دوی پیسې دار هم دي مګر اولاد تنبل بی سواد په کوڅو کې ګرځي هغه رقم چې یو غریب خپل اولاد تربیه کوي هغه څوک چې شتمن دی هغه نشي کولای تاسو خپل خبرو کې غربت ته اشاره وکړئ د ډیر بد پایلې لري مګر بل اړخ ته بیا تجربه لرو چې یو غریب کورنۍ خپل اولاد ډیر ښه روزلی سي په دې اکل وزات راکړي
دا خو ډیر ښه ده دا خو یعنی په دې مانا تاسو په دغه سوال مونږ کولی شو خپل بس ام جانبه وکړو یعنی هر خوا مونږ په دې کې بررسي وکړو دا په دې مانا دا ستا خبرو په تایید سره دا ویلی سم څه تجربه ښودلی ده مونږ واقعي په خپل ټولنه کې دا وینه داسې خلک تاسو وایي یعنی اوس مونږ یو بل شی ته اغله یعنی په دغه یو نیم کورنۍ کې څه مدیریت دی دا مدیریت مشخص نه دی دغه کورنۍ سواد لري که سواد نه لري دغه داسې کورنۍ مونږ پیژنو څه ژوند کې مور او پلار به سواد دي او اولادونه لکه تاسو ویلی ډیر ښه درجه اعلی درجه د تحصیل او تعلیم ته رسیدلی دي او دوی خپل اهداف یعنی کولی دي چې دوی خپل اهداف خپل اولادو باندې برنامه ورو رپلی کی او دا تطبیق او ورسوي موږ ډیر داسې خلک لرو دا تاسو خبر پته یې سره دا داسې واقعیت استا او بل دا چې هغه کورنۍ سم مثلا دا توانایي لري په ژوند ښه د رفاهي حالت ډیر برابر دي د دوی اولادونه متاسفانه یو داسې حالت موږ لرو چې په هغه اهداف ته ځان نشي مشکلات کې گیر سي او دا نور اخلاقی او قانوني کارونه کې ادم د کنټرول توجه همدغه سیاستیا وی ورته برابرول په هغه شکل سره چې دوی د خراتونګ لپاره په کار راشي هغه سي ورته نه ورکلی مثال یو وړه مثال درکوم تاسو ته یعنی په دې معنی چې یو کس کورنۍ د مثلا زوی مثلا د وکال دی یا لاس کالو دوی ته مثلا امکانات ورکړي پیسې ورته ورکړي ټول ژوند امکانات ورته سپاري او دوی فکر نه کوي چې د دې زوی دغه پیسې یا ژوند امکانات چیرته مصرفي څنګه یې مصرفي سره لپاره مصرفي دغه پښتنه ورننه کوي همدغه د دې انسان خواهشات چې دی دغه د نفسانی خواهشات د منطقي خواهشات معمولا د انسان لکه خرابي او د همیشه دغه چا متوجي نيسي دغه اولویت مومي او د خپل په خوخه خلاف د انسانيت او اخلاق او د کارونه کوي لکه مثلا ولخرچي کوي یعنی اضافه مصرفي یعنی زی مثلا سګرستي کی یا بل ورس چرسي کی هم داسې قراقره مخ کوي مواد مخدره ته هم دغه نور جرایم ته یا بل اخره ورس راځي چې دغه دې پوزای سره د لارسي مکتب وایي درس وایي خپل مکلفیت او د لکه کارخانګي او دغه نور کارونه چې د مسؤلیت په کور کې دی د باندې دغه دغه ورنپاتې کیږي او مخ دغه کارونه کوي چې لکه دوی فکر کوي چې دغه ژوند دی نو دغه اسانتیا وي دي دغه شخصیت دی متاسفانه دغه منفي فکر لري یا واخ ورته وګوري چې د دینه پرپراته د دینه ښه شخصیت او ښه کس جوړ شي د دینه متاسفانه یو د څه شی جوړیږي چې یو ورځ ویني چې په باندې خانه کې دی یو ورځ ویني چې په کوم بد خطرناک جرم کې دوی وروره اختصاصي وي دي او ژوند هم تباه د مور او پلار هم ژوند تباه ده دغه څه سوال ډیر ښه سوال وو او دغه څه واقعیتونه موږ لرو خپل ټولنه کې
څنګه به وکولې سو چې په لګو امکاناتو چې اوس اکثره د افغانستان کورنۍ امکانات ډیر نه لري په لګو امکاناتو باندې هغه کوم حق چې اولاد په مور او پلار لري هغه ورته ادا کړی ترڅو کومې منفي پایلې خبرونه کې یادې سپېل دوی سره مخ نسی
دغه د یو کس روزنه په ژوند کې دا ډیر لوی پروژه ده لوی زحمت لري لوی هستی غواړي او ډیر مشکلات والی جنجال لغسی ودی کی یعنی یواز کورنۍ نشی کوي صدا خپل ز مثلا ز سال در کوم ز خپل درې ماشمان لرم ما ولې سهاري دوی مکتب تلاله سکل دوی مکتب ته زی خو دما توان دم دومره اوس ما وکول سم صد دوی فیس په مکتب کې ورکم او دوی مکتب ته ولېګم او دغه نور دغه دو دوه دما توان دی ورسته د مکتب مکلفیت دی دوی باندې د زحمت وباسي دوی باندې د توجه کی دوی باندې خد درس وای او دغه استادان صد دوی ته درس ورکړي دوی توانایي او دوی لیاقت او ظرفیت باید وسیل سی دوی څنګه توانایي لري دغه اولاد باندې دغه ماشومان باندې دوی کار کوي یعنی یوازې نکیږي مثلا هغه کورنۍ چې کم امکانات لري او اراده ولري چې اراده ولري په دغه اراده په مقابل کې دوی په اراده په مقابل کې نور نهادونه باید اراده ولري دغه سو اراده سی او ځای سی مونږ کولای شو خپل اهداف ته ورسیږو مونږ کولای شو دغه یو ښه نسل تربیه کړو مونږ کولای شو خپل د ژوند دغه مرفي الخونه لمنځه ویسو او خه مثبت سمسور او د بیا رغونې او خپل ژوند ورته برابر کو دغه سیمون کولای شو.
بله له وی خونه اقتصادي ستونزې له بل پلوه دی اولادونو کله نه کله البته ډیری غوښتنه کورنۍ بچنګ ورته ورسیږي که تاسو خپل تجربه سره ته وایې
دا خو ډیر غدي علمی بحث دی او بل دا چې پدی کې اغه خصنا غمور پلار سره سواد لري د دوی نه یو هيله لرم او هيله داده چې دوی خپل لیک مطالعه په دغه کورنۍ په مواردو کې مثلا د بودیجی په کنټرول کې یعنی په ژوند په خبر برابرول یعنی څنګه مونږ کولای شو خپل د اولاد حق په خکه شکل سره ورته ورکو د اسراف او د بخل نه جلوګیری وسی د یو نیم کورنۍ د مور او اولادو باندې مصرف نه کوي دا به شرګان ضروریږي یو نیم داسې خلک چې بي ویزه به حد ورته پیسې ورکوي یعنی افراط تفید کوي په خپل اولادو باندې دغه افراط تفید څه کله مخه ونیول سي او دوی وو په پوسی پدې سه مثلا اولاد توقع کوي ډیر توقع کوي هغه اساسي حقونه ورته ورکول سي مثلا د کتابچی ته ضرورت لري کتاب ته ضرورت لري مثلا البسای لباس ته ضرورت لري کالای ته ضرورت لري یا مثلا د ساحل لري ترانسپورت ته ضرورت لري یا مثلا دغه اساسي حقونه هغه حقونه خامه خبته ورته ورکوي او دوی که دا بیزای غوښتنه کوي لکه مثلا دوی دا غواړي سی او چیته چکر لرسی یا آیفون موبایل ماته دی واخلي یا مثلا بیزای غوښتنه سی ډیر پورته یا د کورنۍ توان نه پورته دغه سی د مکلفیت د مور او پلار د دوی باندې دوی ته متقاعد کی شوړته وایي دغه ستا حق دی دغه مکلفیت دی نور ورته اجازه ورنی که او دوی په دې یقین ورسوي چې دوی پوسی او مور او پلار درک کیس مور او پلار مونږ باندې خیګنه کوي مهرباني کوي او دونه بس دی او منندوی په دې کې اولادونه دغه توانایي متاسفانه زه فکر کوم ډیر خلک نه لري دغه علت دی چې کله اولادونه غسی مشران سي او دوی واده وکي اکثرا د مور او پلار نه زیه او دغه علت په دې د متاسفانه مور او پلار منزوي کیږي په ژوند کې دوی مایوس وي او خپل اولاد نه ناراضه وي دغه می اولاد لوی کی او دغه لمانه لاله پرته کوم خې ژوند نه یعنی بي پیسې او فقر ورسره ای بیچارهگی بی احترامی دغه سیالات مخامخ کیږي او د دین سره مخامخ نشو دغه به تناسب د ژوند یعنی اولاد حق شیدا د مور او پلار حق شیدا او څنګه ورته ورکو څنګه دغه اولاد مور او پلار اولاد ته متقاعد کیږي د مور او پلار احترام وساتي حق وساتي هم دغه سی مور او پلار زحمت بس یو ورځ مور او پلار ضرورت لري چې دوی لاس ونیسي او د دوی د اخر ژوند لپاره ورته د عزت او د شرف ژوند ورته برابر کی.
بله تاسو په خپل خبرو کې ډیر خو مسایل ته اشاره وکړه خو د خبرونې په اخر کې ک بیا په لاندو ټکو درته وایي چې بریالۍ کورنۍ کوم کورنۍ ته ویلې سو
بریالۍ کورنۍ هغه کورنۍ ته مونږ ویلې سو چې هم په خپل ژوند کې دینی او عصري علوم دواړه پکې ډیر جدي ونیسي یعنی په دې معنی چې مونږ پرته له الهي قوانین نه ژوند مونږه واحده بے معنا ده او ارزښت نه لري او پرته له دغه عصري علومونه لکه ساينس دی ټکنالوژي دی مثلا دغه نور علوم چې تاسو خپل پیږی دغه علوم که مونږ په ژوند کې ونه لرو یعنی مونږ خپل پیږو سی او نیم خلک سی او د دین په څیر تللی دي دوی متاسفانه دوی په خپل اهداف او په ژوند کې په خې اسایل نه لري او متاسفانه خې افراطی خوونه لري یعنی د فکر فتواګانې ورکوي چې د خلکو ژوند تبا کړی دي د خلکو مثلا او بل دا چې کوم کس یوازې عصري علوم ته په سیزي او دینی په علوم په سیزي دي بیا متاسفانه د معنوي نظر د اخلاقی او د الله تعالی په مقابل کې مونږ چې مکلفیت لرو هغه الله تعالی راولي نو په دې وجه مونږ بریالۍ کورنۍ هغه کورنۍ دي چې کنټرول مدیریت توجه او ساینه برابرول خپل اولادو ته
دقت او روزانه پختنی گزارش او وروسا هغه وشي دا چې الهی حقونه دي انساني حقونه دي په کورنۍ کې پلیسی د چې فکر کوم دا غنه نور خه کورنۍ نور نه پیدا کیږي فکر کوم.
بله ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
مننه تاسو نو مننه السلام علیکم.
درنو دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد د حقوقو پاکل خبري وسولې لمون سره په خبرونه کې میلمه و دي حقوقي چارو چیرونکي تاج الدین منصور تربیه خې چارې پرځ کې چې یاست الله ممال او ملګری
منزل ترسی دلے دے